द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانو ریتونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د ګل ورځ 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده پاکستان کې شویدی د ماخام وو افغانستان کې د شپږ نیمې په واشنگټن ډی سی کې د سحر 11 بجې دي خبری خبرونه کې لاول وقشي سرټکو ته
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کټ کې د پښتو نړیوال کانفرنس ته پښتنو لیکوالانو او سیاسي مشرانو د وینا په وخت په حکومت غږ کړی دی پښتو د سرکاري ژبه او ګرځولې شي او ماشومانو ته د تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړل شي
سوله دی باندې چې کاغذ د لردی کده بردی مونږ راټولېږو په دې باندې خبرې کوو چې پښتو د نصاب ژبه شي پښتو د دفتر ژبه شي پښتو د روزګار ژبه شي نو علاوه وده وکړي
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د فوج جنگي الوتکو لخوا په هوایی بمباری کې لکتر لگا ولس وسلوال وجل شوی
او افغان چارواکي وای د غزنی جیل ماتولو د پیخي پلټنې شروع کړې دي چارواکي وای د درنیم سونا تر سلور سو پورې قیدیان طالبانو خوش کړی دي
دوی دا خبر هم کړی ده چې دوی د دغه بندیانو د نیولو عملیات پیل کړی دي خو تر اوسه پورې لا درې نفر تر نیولې دي
سټکی تاسو واوریدل وړاندې کوست خبرونو تفصیل
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کټ کې د پښتو نړیوال کانفرنس کې لیکوالانو او دانشورانو په حکومت غږ کړی دی چې د ملک ټولو مورنو ژبو ته د سرکاري ژبو درجه ورکړل شي نن دغه کانفرنس اخیری ورځ ده چې پکې د افغانستان پاکستان کینیډا جرمني او نور هیوادونو نه راغلو لیکوالانو او ادبی خلکو د پښتو ژبې په تاریخ اهمیت او مشکلات باندې وینا وکړي لیکوالانو په دې خبر زور راوړي چې د عصري تقاضو مطابق د پښتو ژبې د ترقۍ لپاره په ګډه کار کول ضروری دي وینا کوونکو ویلي د لر او بر پښتنو لیکوالانو له د پښتو ژبې بیلابیلو لهجو ته په کتابونو کې یو شانځای ورکولو لپاره یو منظمه دفتر پرانستل هم پکار دي دوی ویلي ماشومان ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول پکار دي
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې فوز د جنگي الوتکو د لارې د وسلوالو پټي جالې په هدف کړی چې پکې د ولسو وسلوالو د وجنې خبرونه مخې ته راغلي دي د ځای میډیا تر مخه فوز د اتوار په ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د شوال تحصیل په زوی او ګوربز سیمو کې فضایي عملیات کړي او ولس وسلوالې وجلي رپورټونه وایي عملیاتو کې یو څو وسلوال جوبل شوي هم دي او څلور جالې ورله تباه کړی شوي دي
نن په ټول پاکستان کې د پولیو ورنځ خلاف تر ورځنی کمپین شروع شوی دی خیبر پختونخوا بلوچستان او قبایلی سیمو کې په لکونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکول کیږي د خیبر پختونخوا 15 ضلعو کې 10,000 کارکوونکي د پولیو په کمپین کې برخه اخلي بلوچستان کې به دغه کمپین د څلور ورځو پورې وي او نن د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ په خپله د پولیو کمپین پرانسته کړې ده په دغه صوبه کې به 2.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکول کیږي
د یورپی یونین داخله وزیران بنانونی چې په یورپ راما د کډوالو د مسلې د ذمہواری په سر خبري وکي د مشرقي یورپ ځینې ملکونه په جرمني تورون لګي چې د جرمني د لاسه کډوال په یورپ راما تي اخوا جرمني هم د یورپی یونین د ځینې ملکونو نه تنگ شوې ده چې د غراتلونکو کډوالو بار شریکولو کې آنی بانی کوي جرمن وایس چانسلر سیګمار ګابریل نن د خپل سوشل ډیموکراټک پارټي غړو ته په خط کې لیکلي چې جرمني د لسو لکو پورې کډوال زیکول شي
د افغانستان چارواکي وای د هیواد غزنی صوبې په مرکزی جیل طالب وسلوالو حمله کړې او د درنیم سبب پورې قیدیانی خوشی کړې دي د غزنی مرسیال گورنر محمد علی احمدی بیلی چې نن سهار وسلوال د پوز په وردی کې راغلل او په جیلی حمله وکړله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه حمله ذمہواری په سر اخستی
د مصر امنیتی ځواکونو په خطا کې 12 تنان وجلی چې پکې 2 د مکسیکو سیالګر هم وو امنیتی چارواکو په دغه تنانو د مصر په غربي صحرا کې د تندرو په شک ډزې کړي د مکسیکو خارجه وزارت د خپل دوه ملکیانو د وجنې تصدیق کړي او مصر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې په کومه علاقه کې په دغه سیالګرو ډزې شوی دا د سیالګرو د پاره بندوا
ملیشیا کې چارواکي وایي دوی تیر هفته بنکاک کې خونړو حملو کې لاس لرلو په شک کې درې کسان ولیدي د ملیشیا قومي پولیسو مشر خالد ابوبکر کوالالمپور کې د یو خبري کانفرنس په وخت د یو پاکستانی او دوه ملیشي تنانو د نیولو اعلان کړی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
او اوریدونکو وخت شوه دی اوس د هلو ویو ای پروگرام. هلو ویو ای پروگرام به تاسو اوریدئ شئ. زموږ همکار نصیر احمد کاکر سره
ډیره مننه سمینا احسان او محمد اکرام ګل او قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا جو ریډیو دا دروانو چارو په خبرونه کې زه قربان نصیر احمد کاکر په دې هله هر کله ویم چې روغ جوړ او خوشاله بیاستار وز بمو په خیر وی. قدرمن اوریدونکو نن د دوشنبه ورځ ده او هم د هرې دوشنبه په ډول چې سرنګ مرزو هم د بلوچستان لوري ته د پاکستان هغه کرکټ ځپلی بلوچستان ایالت په مرکزی شهر کوټه کې درې ورځنۍ پښتو نړیوال کانفرنس هم څو شپې وړاندې پای ته رسیدلې دی. د دې کانفرنس چې څه هم پریکړې دي قراردادونه دي او یو اعلامیه خپره شوې ده په دې حواله سره به خبرې کوو د پښتو ژبې د ودې او څرنګه کولای شو چې پښتو ژبې ته وده ورکو او د کانفرنس څه وړاندیزونه کړي دي په دې باندې به موږ خبرې کوو له خپلو قدرمنو میلمنو سره. له موږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګلاو قدرمن اوریدونکو دروانو چارو خبرونه ته یو ری بیا شراغ لسته او هم د موږ سره دا وخت د ټلیفون په لیکه عملګری سعودي محترم حبیب الله رفی صاحب چې د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی مشر د پښتو ادب یو وتلی او ځلاند نوم چې تر نیمه پیړۍ زیات یې د پښتو خدمت د څېړنو او لیکنو په میدان کې کړی دی. سلو ته نزدې کتابونه یې لیکلي او به حسابه مقالې. دا وخت د ټلیفون لاله لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل لکه چې څنګه لمر سره ملګری دی شغله حبیب الله صاحب رفی ستلمه سي او په خیر علي
سلامت وي خیر اوسې.
ډیره مننه د تاسو څخه او کور مو دند خپل وخت را کول په کوټه کې هیلمن یو چې وخت به مو شته ریږي او یقینا هم د کانفرنس په حواله سره تر اوسه پوری چې کم خبرونه راغلي دي ډیر خوندور او په هر حواله سره یو بریمن کانفرنس. حبیب الله رفی صاحب تر ټولو مخکې ادارته واسه چې شریک یو اعلامیه هم جاری سوی ده قرار دادونه هم دی که پلند توګه زموږ اوریدونکو له دې څخه خبر کاست.
زه ته هر څو وړاندې ستاسو درنو اوریدونکو ته خپل تاوده او خواږه سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د پښتو دا سیمینار چې د کوټه پښتو اکاډمۍ له خوا شوی وو درې ورځې دوام وکړ او د دې درې ورځو په وګدو کې د لوی پښتونخوا د لارې وبري پښتونخوا نه راغلو پوهانو عالمانو برخه اخیستی وه. په دې کې دوه تنه چیرونکي له جرمني او کاناډا نه هم راغلي وو. ښاغلی محمد ولی اڅکزی او محترم محمد معصوم هوتک دوی هم راغلي وو. د پېښور نه هم د بیلابیلو سیمو نه عالمان او پوهان راغلي وو. د کوټې خلک هم پوهان او عالمان راغلي وو. ورسره ګڼ ځوانان د پوهنتون زده کوونکي راغلي وو. په دې درې ورځو کې د پښتو په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. په لومړۍ برخه کې د پښتو د زده کړې په باب آیا پښتو د پښتنو په سیمو کې د زده کړې ژبه ده؟ کله څنګه دا ژبه شوي؟ څه ستونزې لري؟ څه مشکلات لري؟ په دې برخه کې خبرې وشوي. مثلا د افغانستان په برخه کې چې پښتو څومره د درس ژبه ده او څومره ځوانان او زده کوونکي کولای شي چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړه وکړي. همداراز د پېښور نه او د کوټې نه په دې باره کې راپورونه او تحقیقي مقالې وړاندې شوې. بیا وروسته د پښتو ادب په ستونزو، د پښتو ادب په وده، د پښتو ادب په نوښتونو باندې خبرې وشوې او په وروستۍ ورځ د پښتو ژبې په ستونزو، په هر اړخیزو مسایلو، په لیکدود، په دې مسایلو خبرې وشوې او په پای کې ولس قراردادونه وړاندې شول چې په دې قراردادونو کې د پښتو ژبې د ودې لپاره ژمنې وشوې او دا وویل شول چې باید داسې سیمینارونه هر کال وشي او په بیلابیلې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې وشي. د پښتو د فرهنګي ودې لپاره یوه ورځ وټاکله شي په کال کې او په هغې ورځ په ټوله پښتونخوا کې سیمینارونه وشي. همدارز د پښتو د کتابونو د چاپولو لپاره لارې چارې برابرې شي، د پښتو د ودې لپاره د پښتنو ترمنځ، د پښتنو ادیبانو ترمنځ د راشو درشو لړۍ ونښلي، او په دې ترتیب د کوټي پښتو اکیډمي باید مالی امکانات ولري. په دې مسایلو خبرې وشوې او قراردادونه پاسول، او د بلوچستان وزیر اعلی هم دې غونډې ته راغلی و، هغه هم کومې ژمنې چې شوې وې، کوم قراردادونه چې وړاندې شوي وو، هغوی د یو په یو ترسره کولو ژمنې وکړې چې دا به وخت په وخت توجه ورته کېږي او ترسره کېږي به. نو په دې اساس یو کامیاب سیمینار و، د پښتو ژبې لپاره یو ګټور سیمینار و، د پښتنو لیکوالو، ادیبانو، شاعرانو ترمنځ ناسته وشوه، ستونزو باندې خبرې وشوې، او یو د بل سره د همکارۍ ژمنې وشوې. علاوه د دې نه، د دې سیمینار لپاره پښتو اکیډمۍ کوټې لس ټوکه علمي کتابونه چاپ کړي وو چې دا هم د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو لیکوالو لیکلي وو. په دې کې د لغت کتابونه وو، تذکرې پکې وې، د ادبي څېړنو کتابونه پکې وو، لرغونپوهنې په باب کتابونه پکې وو. نو په دې اساس یو ډېر مثمر او ګټور کتاب وو چې هم حاضر سیمینار وو، چې هم حاضرینو استفاده ترې وکړه، او هم یې د دې سیمینار په ویاړ چاپ شوي کتابونه د ټولو پښتنو د استفادې لپاره وړاندې کړل.
محترم رفیع صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، کامیابه او ګټور سیمینار او همدغه رنګه سیمینارونه یا کانفرنسونه چې دي شاوخوا هر کال کیږي، پېښور کې، کابل کې، په کوټه کې، دغه غونډې په خپل څومره ارزښتناک دي د پښتو د ودې په حواله سره، چې پښتو یو رسمي ژبه وګرځول سي، یا په پاکستان کې چې په تعلیمي ادارو کې، همدارنګه په سرکاري دفترونو کې، تر اوسه پورې کمې بریاوې دي چې ترلاسه شوې دي؟
نو په دې برخه کې تر اوسه پورې په خیبر پښتونخوا کې پښتو د درس ژبه ده، تقریبا د فضل حق د وخت نه بیا تر دې وخته پورې، تر دولسم پورې هم منل شوی، ولیکن اوس څه مشکلات پکې دي، ویل کېږي چې هغه به هم حل شي. په کوټه کې هم د ماشومانو لپاره لومړنۍ قاعده د پښتو چاپ شوې ده، او هغه په ښوونځیو کې ویل کېږي. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې پښتو د درس ژبه ده، کومو سیمو کې چې پښتانه ژوند کوي، د هغوی ټول ښوونځي په پښتو ژبه دي، درسونه په پښتو ورکول کېږي، او په څنګ کې یوازې دري د یوې ژبې پایش ویل کېږي. همداراز د افغانستان په نورو برخو کې چې نور خلک ژوند کوي، د نورو ژبو ویونکي دي، هلته هم د دوی د ژبې تر څنګ د پښتو ژبې یو درسي کتاب موجود دی. دا سلسله په افغانستان کې د اویا کلونو را په دیخوا را روانه ده او دوام لري. په دې اساس دغه ستونزې هم خبرې پې وشوې، او د دې د حل لپاره هم مثلا که مفاهمه موجوده وي، یو ګټور نصاب په ګډه او په مشوره جوړ شي، د دې به ښه تاثیرات وي.
بالکل، لکه څنګه چې تاسو وویل، په خیبر پښتونخوا کې د درس ژبه ده، په افغانستان کې هم، په بلوچستان کې په دې باندې کار پیل شوی دی، او یو لومړی کتاب هم لیکل شوی دی چې په مکتبونو کې ورته ویل کېږي. خو که هغه کتاب ته په خپله تاسو هم کتنه وکړي، یا بیا زموږ نور پوهان او څېړونکي چې دی هغه کتنه وکړي، هغه معیار نه لري، او نه هم هغه معیاري پښتو پاکستان. مثلا د بیلګې په توګه سیته سمر ویل دي، د سی څخه سمر جوړیږي، همدارنګ لکه الف انار، دا رنګ له سی څخه سمر، سمر د پښتو ټکی لسره دینه، دغه رنګ ټکی هم په هغه کېسته، او دا رنګ شکاری چې په اردو ژبه کې چې څنګه وو، هم هغه رنګ یې پښتو ته راړولې دي. نو لکه زوات ضعیف ورته ویل دي کنه، دا رنګ ټکی لا تر اوسه پاکستان الانکی لومړی کتاب دی، او داسې لوړ لوړ نمونه هم د دې کتاب په سرپاڼه باندې سته چې دغه خلکو پکې همکاري کړې ده، پوهان دي، د پښتو لیکوالان دي. دغه ته بیا تاسو په څرنګه نظر ګوري؟ آیا یو خواته د پښتو د سوچوالي خبره کیږي، بلې خواته بیا دارنګه ټکی چې په خپل په پښتو کې سته، لسی څخه د پښتو ټکی جوړیږي، خو سمر او ضعیف دا شیان هم پکې دي؟
نو دا لومړنی ګام دی. په لومړنی ګام کې ډېر ستونزې وي، اشتباهات وي، غلطۍ وي له یوې خوا. له بلې خوا چون په پښتو ژبه کې د عربي لاس توري یا لاس غږونه چې توري یې تاسو وښودل، مثلا سی ح زال و زوات و زوی و عین و فی و قاف، دا هغه توري دي چې په هغو کلمو کې راځي چې هغه عربي کلمې دي. پښتو په کلمو کې دا توري نه راځي. نو چون دا توري ضرور دي، ماشوم یې باید زده کړي. په دې اساس کله چې په دې نوي سیستم دا د تجربوي سیستم چې په داود خان په دوره کې شروع شوی و، هلته چې داسې کلمې راځي دوی مجبور دي چې عربي کلمې ورته راوړي، لکه سامر و ضعیف و عینک و داسې مسالې. نو دا ضرورت دی، دا راځي پکې. او بل د ژبې سوچوالی ناممکن دی. ژبه سوچا نه راځي، هېڅ ژبه سوچا نه شته په دنیا کې. منتها موږ به کوشش کوو چې د موږ ژبه روانه وي، سلیسه وي، عام فهمه وي، ولس پې پوه شي، ماشومان پې پوه شي. او په دې زمین کې که د نورو ژبو لغتونه وي او خلک پې پوهېږي، هغه زموږ په ژبه کې راځي، هغه موږ د ژبې نه نه وباسو.
او یو دغه
د زده کړې مشکل چې تاسو ووایي چې دا نمونې پکې راغلي، دا د مجبوریت راغلي، ځکه دغه پښتو عربي لاس توري د دې لپاره به ته عربي هغه راولي، عربي کلمې راولي. او عربي کلمې معمولا همداسې اوس مثلا د سې دپاره سمر راغلی، او بله داسې کلمه چې د سې معنا وخندي او ماشوم ته یې اسانه ور وښیي، کمې پیدا کېږي. مثلا سورایا د نامه پایس کېدی شي چې سړی ولیکي، لیکن هغو ته به بیا ته د یوې نجلۍ عکس جوړوي. کوشش کېږي چې په درسي کتابونو کې د ماشوم په کتابونو کې داسې لغتونه راشي چې د هغو تصویر ورته جوړ شي. مثلا انار، هلته انار ورته جوړ شوی دی، دا د ماشوم په ذهن کې کینی، ماشوم د دې سره مشکل نه لري. یا مثلا ووخ، هلته لیکل شوی دی یو ووخ، د ووخ رسم دی، او ماشوم ته دستي ورپېژندل کېږي چې دا ووخ دی. یا مثلا
همداسې نور لغت. استاد محترم، یو بله خبره، لکه څرنګه چې تاسو ویل ډېر ګټور او کامیاب کنفرانس وو، د لیکدود په حواله سره هم خبرې سوي دي. هغه لیکدود داسې یو لیکدود چې هم وي، په هغه باندې تر کومه حده پورې موافقه د لر او د بر سوي ده؟
همدا خبره وشوه چې پښتو باید یو لیکدود ولري، په یوه ډول ولیکل شي، او معیار باید د افغانستان ټولې لهجې وي، ځکه یوه لهجه هم په خپله معیاري نه وي. د لهجو نه د لغتونه راټول شي، هغه دې د قاموس لپاره، اصطلاحات دې راټول شي د اصطلاحاتو د قاموس لپاره، ځکه زموږ په لهجو کې ډېره زیاته ذخیره ده. لهجې د ژبې دپاره د خزانه حیثیت وبللی شوې. نو په دې اساس د لهجو نه به استفاده کیږي، د لهجو د لغتونو نه. لیکن لهجې به په ګرامري چوکاټ کې اچول کیږي. هر لیکنه چې هر جمله چې په ګرامر برابر واغه به لیکل کیږي. په دې کې لهجې ځای نه لري. ځینې خلک دي مثلا خځې ته هم د زمیر وایي، او نارینه ته هم د زمیر کاروي. پلانای راغلی ده، پلانای راغلی ده. نو په دې اساس لهجې باید ګرامري چوکاټ جوړ نکړي. ګرامر به د ژبو د معیار نه جوړیږي، او د لهجو لغتونه به په قاموسونو کې ذخیره کیږي، ځکه دا زموږ ذخیره ده. په دې برخه کې یو ځوان څېړونکي ولی اڅکزي چې ډېر زیات کار یې کړی دی، او تقریبا یو نیم لک شاوخوا لغتونه او اصطلاحات را ټول کړي. هغه وایي چې زه دا ذخیره را ټولوم، او دا ذخیره که ټوله نشي دا بیا ورکیږي. نو داسې به دا ذخیرې را ټولیږي، او په خپل خپل ځای کې به د ضرورت په ځای کې به استفاده ترې کیږي، او واحده ژبه، معیاري ژبه به رامنځته کیږي.
او دغه دا کار به تر څو وخته پورې امکان ولري؟
نو دا خو دوامدار کار دی. د دنیا هیڅ کار داسې په اسانۍ او په بیړه نه ترسره کیږي. مثلا درسی کتابونه په افغانستان کې لیکل کیږي شروع شي په دې ورستو 15 کلونو کې، لیکن هغه لړۍ روانه ده. څو کال ورسته بدلون پکې راځي، ضرورتونه او اړتیاوې په نظر کې نیول کیږي، او د درس هغه سیستم نوی کیږي او نوی نوی میتودونه پکې کار کیږي. همدارس په خیبر پختونخوا او بلوچستان کوټه کې هم کوشش کیږي او هڅه کیږي چې پښتو د درس ژبه شي. لا تر اوسه د درس ژبه نه ده شوی، یوازې یو قاعده ورته لیکل شوی.
دا قاعده په دې کې هم دا امکانات خو کېدای سوی کنه چې د خیبر پښتونخوا یا به د افغانستان له درسي کتابونو څخه یو استفاده سوی وای، پر ځای دې چې خپل تجربې کوول نه چې د نورو تجربو څخه په خپل فائدہ واخو ګټ پورته کړو.
دا حتی موږ د نړیوالو تجربو نه هم باید استفاده وکړو.
بالکل،
نړیوال هغه تجربې چې کامیاب دي، هغه لیکنه چې دوی کړی دي، د هغه چوکاټ په نظر کې نیول. مثلا د ماشوم د پاره درسته د انار هم شته، لیکن اوبه هم شته، وو هم شته،
اسمان هم شته،
نورشان هم شته، آلمان هم شته. موږ به هغه لغت لومړی ورته لیکو چې هغه آسانه وی، حرفونه سره نیکتی نیوی. مثلا ووخ دیر آسانه دی زکر چه حرفونه نیدی نیکتی.
بلکن
لیکن بیا هم ووخ دیر و ماشومانو ندی لیکله، لیکن وور تاغونه هم آسانه دی زکر چه همی توری سره بیل دی و هم وور ماشوم زر پیجنی. نپر صورت ده دی درس دی علما و تجربی دی، دی ارواپوان و تجربی دی، دی اغوی کوشش کوي چې دا کتابونه په همداسي وروهیه جوړ شي چې هم ماشوم هغه د زده کړې استفاده ځنې وکړي، هم یې رواني مشکلات ورته پېښ نشي، او هم وکړی شي چې ډېر زر په هغو مفهوم وپوهیږي.
او څومره یعنی دغه رنګ کانفرنسونه چې کیږي یقینا هم د هر خوا څخه د پښتو چې کوم لیکوالان دي څېړونکي دي دا ټول سره غونډیږي، لدې څخه ما سوای نور څه ارزښت دی که داسې پلنډ ټکو کې استاد رفیع صاحب راته وایست؟
نو ارزښت ذاتي ځکه رسنۍ هم موجود دي. اوس د تاسو هغه د امریکانه ټلیفون را کړی او د دې سیمینار په باره کې تاسو خلکو ته معلومات رسوي، تاسو په میلیونونو اوریدونکو لري دا معلومات غوي ته رسیږي. نو په دې اساس یو ګټه ادا ده. بل ګټه ادا ده چې هلته ځوانان راغلي وو د پانتون او زده کړې، هغه د غونې استفاده وکړه او هغه خبرې واوریدي په واکه کې کېناستي. همدارس ما وی چې عملاً هلته کتابونه چاپ شوي و، هغه د خلکو لاسونو ته رسیږي او مفاهمه وشوه. مثلا د پښتنو د پاره دا سخته ده چې په یو ځای سره راټول شي، د ټولې پښتونخوا نه راشي. دا اهتمام شوی و، مصرف یې کړی و، دوی لګښت کړی و او خلک یې راټول کړي و. یو غړپ چای را
استاد محترم. استاد محترم حبیب الله رفیع صاحب، زما خیال دی چې ټوخه کې زموږ په خبرونه کې وخت ساودي د یو لاندې غونډه وقفې ورسره راځو. لمر سره سید محمد، سید خیر محمد عارف صاحب چې د پښتو اکیډمي د بلوچستان مشر دی، هغه هم د ټلیفون په لیکه ملګری دی، هم په دې موضوع به خبرې ورسره کوو. خو لدې لاندې وقفې ورسته
که غواړی د خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده
0202-0503. محترم حبیب الله رفیع صاحب چې د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی مشر او تر نیمې پیړۍ زیاتې د پښتو خدمت کړی دی، همدارنګه د څېړنو او لیکنو په میدان کې او تر سلو ته نږدې کتابونه او بې حسابه مقالې لیکلې دي. حبیب الله الله رفی صاحب ډیره مننه له تاسو څخه چې تاسو رااله ست زموږ سره په خبرونه کې برخه واخیستله او خپل معلومات مو سره شریک کړل. ډیره مننه شو وختونه. او قدرمن اوریدونکو دا وخت له مرسره محترم سید خیر محمد عارف صاحب چې د پښتو د اکیډمۍ بلوچستان مشر دی، وتلی لیکوال او څېړونکی، او د ترینو ژبې په ګرامر یې تحقیق کړی دی او فوکلوري ادب چې پکې کاکړی غاړې هم شامل دي خپلې څېړنې کړې دي او د دې ترڅنګ شعري مجموعې او یو شمېر لیکنې هم لري. سید خیر محمد عارف صاحب ستړي مسې او په خیرال شکر دی. ډیر مننه او کور مو ودان. خیر محمد عارف صاحب هم د دې کانفرنس په ارزښت په قراردادونو او موافقه چې څه هم سوي دي موږ له حبیب الله رفی صاحب څخه هم ټول حال واخیسته. خیر محمد عارف صاحب په داسې حال کې د پښتو کانفرنس کې چې د دې کانفرنس څو ورځې وړاندې د پاکستان سترې محکمې سپریم کورټ امر ورکړی چې اردو دی سرکاري ژبه وګرځول سي او د 1903 چې کوم آئین دی اساسي قانون دی د هغه د یو برخه ده او په کار دی چې حکومت عمل ور باندې وکړي. دا خو د اردو ژبې دی چې خلک وایي هم چې یعنی د پاکستان حکومت خپل ادارې وایي چې یوازې 6% خلک چې دی هغه اردو ژبه ویونکي دي. دا هم خلک وایي چې د بنګال د بنگلاديش جوړېدو یو علت دا هم دی چې هغه باندې اردو وروتپل سوه. په داسې حال کې چې اردو په سرکاري ژبه جوړیږي او په آئین کې دا هم وایي چې نورې چې بیا کمې سیمه ییزې ژبې دي مورنۍ ژبې دي هغو ته به هم وده ورکول کیږي. تاسو دغه ته په کم نظر ګورئ؟ ډېر ډېر مننه. تر ټولو
مخکې دا وزارت حکم چې اردو ژبه یقینا زین خل غزر بده او دا غل سنگ زج د سنگ ز د نور ویل کی شپاره کی بلوچستان د پښتو د سړی کی د سنگید نو نو خو د سنگ زم د متلدو چې باید د ګر زو د کومې څه پر کول سي یواز د ګر کومونو باندې تفل او هغه راځي کول دا زما خیال دی او داسې مسله ده لکه تاسو وویل چې په بنګلادیش کې هم دغه اردو بل کول او دغه چې څه رزلټ ووتي یا دغه چې څه پایله ول هغه ګر دنیا ولیدل. موږ د اردو مخالف نه یو، نه د انګریزي مخالف یو. موږ ته دا پته ده چې یو خلک چې ډېر خلک اردو وایي او دا په پاکستان کې یقینا د رفتې ژبه ده. زموږ د ولس ترمازان، زموږ د سنیان ترمازان، زموږ د سرایکان ترمازان دا یقینا د رفتې ډېر لو ذریعه ده او موږ د اردو مخالفت هم نه کوو. خو له دغه سره پر څنګه باید چې دا کومې علاقایي ژبې دي چې هغه پښتو هم په کښې ده، بلوچي هم په کښې ده، سرایکي هم په کښې ده، سندي هم په کښې ده، باید هغو نه هم یو قومي شناخت ورکول شوی وای. نو دا نوم نه به دا یو داسې ګلدسته وای چې په هغې کښې د هر ګل رنګ او خوند بوی د جلا والی ګلدسته به وای. په ګلدسته کښې به د هرې ژبې ګلان وای او د هرې ژبې د ګلان به به جلا جلا خوشبوی پورته کېدلی. خو متاسفانه چې دوی داسې ونه کړل، بلکې اوس چې اویا کالو پس بېرته یې هغه زړه خبره راواخلې اردو یې په ګردو وتفله او دا نورې ژبې چې دي هغه نظرانداز کړې. نو بهرحال د ډېرو خلکو دا جدوجهد هم جالب دي او دا غوښتنه هم شته چې په کار دا د علاقایي ژبو ته قومي رنګ ورکړل شي، دا هم په دغه دایره کښې راوستل شي.
او محترم عارف صاحب یو بله خبره هم ده چې تر دې لږ وړاندې چې د سترې محکمې فیصله راځي، تر دې میاشتې یو نیمه یا دوه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم په خپله یو امر کړی و چې الله دې په بله ژبه نه ترجمه کیږي او همدغه رنګه مسجد چې دی دا دې په بله ژبه نه ترجمه کیږي مانه، او بیا له هغه وروسته دغه فیصله په خپله دې پښتو کانفرنس کې څه په دې حواله سره خبره وسوه چې په شریکه یا دغه په عدالت کې د عدالت فیصله بیرته چیلنج کړي، یا بیا ورته ووایي چې د نورو مورنیو ژبو هم خپل حق دی چې په پاکستان کې ویل کیږي، هغه هم د ودې او د تکړه والي حق لري چې هغو ته هم توجه وسي. څه دارنګه خبره په دې کانفرنس کې سوي یا بیا په خپل ادیبان شاعران لیکوالان یا د دې تنظیمونه د دې فیصلې د چیلنج کولو څه اراده لري؟ بل څه وایي چې زه
یو زاد فټوکم چې دا کانفرنس سیاسي کانفرنس نه و، دا دغه کانفرنس خو یو د برنارې د پرځبه باندې د زړه پر اهمیت باندې د زړه پردار باندې چې زبه او کلتور څه تعلق سره لري، دا چې زه اوس کوم ستونزې فیش دي پردار ټول لړخون باندې ټول ملګري دې په پسی او واضح انداز وژغدل، او دا یو چې موږ د زړه دا ستونزې دي خاله بتا دا د زړه د چلنېدو کار چې دا د یو سیاسي ګوند کاروي، نو هغه ککړ ورچکول شونګ دا یو ادبی او علمی اداره ده، نو یو علمی او ادبی اداره کلم په سیاسي چارو کې د مداخله جوګه نه ګرځي.
خو محترم عارف صاحب، یو بل خبره هم د زیاتره چېډونکو په دې نظر هم دي، چونکی دغه ادارې چې دي اکاډمیانې چې دي د پښتو د ژبې یا د نورو ژبو، هغه هم د خپلې ژبې د ودې لپاره کار کوي، او چې په دې وده کې کم خندونه یا رامنځته کیږي د هغو د مخنیوي یا د هغه د لری کولو لپاره اقدامات کوي، نو په نګړی چې په دې حواله سره هم د دې اکاډمیانو هم د افر جوړیږي او لنورو ژبو د اکاډمیانو سره که خبره وسی او په شریکه یو دارنګ اقدام وسی، څه غور یا فکر پکړی؟
د نور زوږ له اکاډمیانو سره خو یقینا دا خبره کېدای شي کنه چې هغه پر له یو داسې لارې د خپل دغه موم څخه دانه ورکي چې د هر صوبې ژبه چې ده هغه باید هلته خپل شناخت ولري، هغه د قومي ژبې حیثیت ولري. اوس داسې خبره په دغه کنفرنس کې وشوه کنه چې زموږ په ملک کې یا په دغه اوسني هیواد کې سندی قومی زبا وگردون سوال، یعنی قومی مطلب دا شاغه دا تعلیم زبا هم دا تخبال صبح کی سرکاری زبا هم دا داغی دا اثرات دی شاغه زبی دور ترکی وکر چنان آلا تا که بوردون دی آغا پسندی گلی کلکی جی کالکان تا سبق رو جی دا کی جی آغا پسندی بانی دی کالکان تعلیم کی کالکان استازان لدی
شناختی کاردون تر حتا شناختی کاردون یا تسکری چی هم ارتو الکی جی حقا هم پا سندی جبا کی
نو د دې خپل چنلان دی د دای سیاست مطالبه تقریبا هر کوم چې په دغه مزه کې اوس د مطالبه هم لري او دا د خپل حق هم بولي چې باید له موږ سره دغه نسلو کوسي لکه له څنګه چې سره سوي دي، او په دغه مور کې چې اقسانیت نه وي، په مور کې چې مساوات نه وي، په مور کې چې یو ته بخښته نظر او بل ته په لوړ نظر کتل کېږي، نو زهر د ستونزې هم رامخته کېږي، او څه داسې حالات هم کېښېدلی شي چې خدای مه کړه که د مخه چې دغه ملک سره شوي دي.
یعنی تر اوسه پورې د پښتو چې کوم علمي مرکزونه دي هغه دغه اراده لا تر اوسه نه لري چې په ستره محکمه کې هم د ستره محکمې دغه فیصله بیرته چیلنج کړي، ورته وایي چې نه مورنۍ ژبې هم دي.
ما یو وزارت درته وکړل
کنه دغه تاسو وایي چې دا د سیاسي ګوندونو کار دی
چې زبا او سیاست قسم یو د بل مرسته کوي، قسم یو د بل سره ملګری دي، خو اوسنی حالات دا نو نه دي چې دا کومې علمي ادارې دي، دا هغو له طرف به یقینا پرېس ریلیزان هم جاري شي او مطالبې به هم وشي، خو بهرحال داسې خبره تر اوسه نه ده شوې چې هغه به دغه لارې د عدالت له لارې شي او په سرکار کې چیلنج کړي، نو ممکنه ده چې کله نورو سووزه داسې یو اواز کور شو چې دا بیا ګرد سره متحد هم شي او په یو وار باندې عدالت هم ورشي او د خپلو حقوقو مطالبه هم وکړي.
او تاسو غنئ چې دا کار نورې صوبې یو راوکی او بیا به پښتانه کوي ک پښتانه خو یعنی په تاریخونو کې خو موږ وایو چې پښتانه همیشه مخکښ پاتې سوي دي او مخور پاتې سوي دي، نو آیا په دې کې بیا پښتانه
یقینا پښتانه مخکښ پاتې سوي دي، لکه چې څنګه دا د پښتنو یو ځینې مثال نه ده، دا سلوک له سره کې سره سوي دي، دا سلوک له پنجابي سره سوي دي، دا سلوک له سندي سره سعودي، دا سلوک له بلوچي سره سعودي، نو که دا سلوک یا د بس سلوک په بنیاد باندې د دې په مابند کې وکیات پیدا شي، نو هغه تر یو ځای پر خپل ژغه رسول شي از پښتو متل دی چې یو لاس نشته
سام
نو یو لاس دی چې نن هغه تک نه کوي نو که دا ګر سره ملګری شي دا خپل مرام تم رسېدلی شي او ممکن وي په عدالت هم لاړ شي ممکن وي د رسنیو له لارې ځم د خپل آواز
ډېره مننه محترم سید خیر محمد عارف صاحب چې تاسو راله سلام ورسره په خبرونه کې برخه واخیستل یو جهان مننه ډېر مننه ګلو کدر منو اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو څخه دروانو چارو خبرونه جاری ده او اوس هم د وړې غونډې وقفې وخت دی او وقفې وروسته به راځو ویل کیږي چې پښتو په پاکستان کې دویمه لویه ژبه ده څرنګه د حال به له عارف صاحب تبسم څخه پښتو چې له موږ سره په ټلیفون ملګری شوی دی خو له لنډې غونډې وقفې وروسته
د د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده
یو ربیا خبرونه ته شرغ لاسته عارف تبسم صاحب چې د پښتو ژبې نه یوازې شاعر دی لیکوال دی او څېړونکی دی هغه د موږ سره د ټلیفون په لیکه ملګری شوی دی عارف تبسم صاحب ستړي مسې او شرغ لاسته خبرونه ته عارف تبسم صاحب تاسو ما اوري عارف تبسم صاحب ګومان کوم چې د عارف تبسم صاحب د ټلیفون لیکه کته سوې ده خو د څرنګه چې مو خبري واره دي تر اوسه پورې ماته د درویش دوراني صاحب د یو شعر را پیاس غوړم چې قدر من اوریدونکو له تاسو سره شریکم درویش دوراني صاحب وایي چې ما خپل تور کړه د ورور په زړه کې ماته خدایا ما خپل تور کړه د ورور په زړه کې ماته خدایا دشمن چې راغلی ز په دوله سوم پاته خدایا عارف تبسم صاحب له موږ سره ملګری شوی دی عارف تبسم صاحب ستړي مسې او په خیر علي ډیره مننه کور مو ودان د پښتو نړیوال کانفرنس کې تاسو یو خپل تحقیقي مقاله وړاندې کړه او په هغه کې ویل شوی دی چې پښتو د پاکستان دویمه لویه ژبه ده یعنی له پنجابي وروسته پښتو ویل کیږي په کوم اساس کده زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ
تر ټولو بنیادی خبره خدا و چې زما د وکالیز کوم موضوع او مرکزی موضوع هغه دا چې د پاکستان کې د پښتو ژبې ستونزه د بقا نه ده د پرمختګ ده او په دې کې چې دا کلمه تحقیق وکړو او هغه تحقیق کې چې ما د پاکستان د پاکستانی دولت لخوا د کوم سرشمیرنې سوي دي یا موږ شمالي چې موږ ته وایي هغه چې سوي دي او په هغه کې د نن چې د مختلفو قومونو آبادی او بیا په هغه حساب سره دا وایي چې کومي ویونکي ژبې مورمه ژبې ویونکي دي دا هغه اعداد او شمار په هغه کې دننه موجود و نو ما چې کله دا اعداد او شمار سره راغون کړل نو په پاکستان کې دننه سرشمیرنه یو په 1915 کې شوې ده بیا په 1916 کې شوې ده بیا په 1917 اتیا کې شوې ده بیا که څه هم په رسمي توګه باندې نه ده شوې خو په 2001 کې څه تخمینه لګول شوې ده او دا په اساس باندې دا شو ولڅي دي چې کومې ژبې په پاکستان کې څومره فیصدي خلک وایي نو پښتو چې په 1915 کې د پاکستان د آبادی سکم کول دی دا غا اته خان یو څلور فیصد خلکو په 1915 کې وایلا بیا دا شمیره په 1916 کې ډیره لږ زیاته شوې ده یعنی اته خان څلور اته او دغه رنګه بیا په 1917 کې دا زیاته شوې ده یو دم بیارلس خانه یو 15% ده او د 2001 کم تخمینه ده هغه کې پښتو ژبه د پاکستان د آبادی 15.42% خلک وایي په دې حساب باندې پښتو ژبه چې نه د پاکستان د مکتب ژبه ده نه په پاکستان کې د نن هغه د قومي ژبې په حیثیت باندې بلل شوې ده او نه په پاکستان کې پر دولتي سطح باندې د ژبې د پرمختګ لپاره داسې ګامونه راوچت شوي دي چې هغه د ژبې ته وده ورکړي خو د هغه باوجود د پښتو ژبې ویونکي چې کوم دي هغه زیات شوي دي په یو 15 کې سندي غټه دویمه غټه ژبه ده په یو شپېته کې چې کوم بدو شماري شوی ده په هغه کې هم سندي غټه ژبه ده خو په یو اتیا کې او له یو اتیا نه راوروسته بیا تر اوسه پورې پښتو ژبه په پاکستان کې دویمه غټه مورنۍ ژبه ده چې هغه ویل کیږي او 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 په خیبر پښتونخوا کې په فاټا کې په کراچۍ کې د ته په جنوبي پښتونخوا کې چې پښتانه مشته دي نو دا هغه په شمیرنه کې زیاتوالی راغلی دی. نورو د پنجابی کې کوم یو تجزیه مخته راتللی چې پنجابي غټه ژبه ده، ترڅو هم په یو پنځوس کې او په یو شپېته کې شرایطي هم د پنجابي ژبې سره په ګډون کې شمېرل شوې ده، خو بیا چې د یو اتیا پس بیا هم شرایطي ژبه ځینې بیل شوې هم ده، خو بیرته هم چې کوم پنجابي ژبه ده هغه ډېره راکمه شوې ده. د آبادۍ په لحاظ باندې خو پنجاب کې آبادی زیاته ده، لیکن د جبی ویون کې د پنجابی جبی ویون کې هم پیدا دا کم سوی دی. بیا هم پنجابی دروسه پوری
پاکستان کی وای د پاکستان د حکومت د شمیرو په حواله سره خبر عرفته بسوم صاحب چې دا به څومره کروي، مثلا یو وړوکی مثال به زه د شمالي وزیرستان درکم چې څه وخت هلته د پاکستان حکومت د ضربې عذاب عملیات نو شروع کړي یا تر اوسه پورې چې هم کمې د سرکاري شمیرې شي چې هلته آبادی چې دا د نزدې د ودرې لاکته، خو چې بیا څه وخت د ضربې عذاب عملیات شروع کیږي بیا چې خلک بیا کوره کیږي بنو ته کوهارته د دې سیمې چې خلک راوځي دا رنګ به وایو بیا تر یو میلیون هم زیات سي، یعنی په سرکاري کاغذونو کې نزدې درې لکه، او بیا چې راوځي خلک بیا کوره کیږي نو بیا خو تر یو میلیون هم زیات دي. نو د پاکستان د حکومت دغه شمیرې چې دا په خپله خو هم تر پوښتنې لاندې دي کنه، کېدای سي پښتو هم تر دې پنځلس اشاریه چې څنګه تاسو وایاست تاسو تحقیق دی پنځلس اشاریه دوه څلوېښت فیصده تر دې هم ډېره زیاته وي. د پښتنو د آبادی سره خو ډېر زیات که وکتل سي هم خالي د شمالي وزیرستان مثال راواخو، یعنی درې چنده آبادی، یعنی درې برخې آبادی چې د هغه پټه ده کنه، یعنی زموږ آبادی چې د وزیرستان پر زیاته ده. بالکل
بالکل دا خبره تاسو زیاته ده، نه صرف یوازې د وزیرستان بلکې د قبایلي سیمو چې د کوم آبادی شي هغه د شل کاله مخکې آبادی شي چې هغه څلوېښت لکه ده. زما په خیال باندې دا چې څلوېښت دا خو تر نوي لکه هم د آبادی سره زیاته جوړیږي، لیکن دلته چې کوم د ژبې په حواله باندې دا چې کوم تعداد او شمار مخته راغلی دي دا ځکه هم موږ دې ته ویلی شو چې دا مستند شکل لري چې دغه اعداد او شمار د پاکستان کې دننه ژبو باندې کار کوي یو ډېر مهم سکالر دی ډاکټر طارق الرحمن، هغه هم له دې اعداد او شمار سره اتفاق کوي. نو د دې مطلب دا دی چې دغه په یو ساينټیفیک طریقه باندې دا اعداد او شمار و مخته راغلی دي، خو بیا هم اساس خبره ده کېدای شي چې لږ به ډېر کښته پورته وي، لیکن له دې حقیقت څخه بیا هم انکار نه شي کېدلی چې پښتو دویمه غټه ژبه ده. او دا موږ اوس وینو که ته کراچی ته لاړ شې، کراچی خو ګاهی هم د پښتو تر ټولو غټ ښار دی، او کراچی ده، په کراچی کې زیات پښتانه دي او زیات پښتو وایي. که دغه تاسو اسلام آباد ته راشې، زه خو په اسلام آباد کې دا وخت اوسم، په اسلام آباد کې زه دا وایم چې تر پښتو ویونکي تر پنځوس فیصده رسېدلي دي هم، نو په دې کې به مغالطه نه وي، ځکه چې ډېر زیات خلک اوس هلته راغلي دي هغوی پښتو وایي. او ما په دې مقاله کې دا وړاندې کړه، ما دا یو د پنجابی ژبه که څه هم اوله ژبه ده خو بیا هم ویونکي تعداد کم شوی دی، هغه له دې وجې چې د پنجاب چې کوم خلک و میټروپولیټن ښارونو ته تللي دي یا غټ ښارونو ته تللي دي هغوی ایلیټ کلاس کې بدل شوي دي، نو هغوی له خپلو ماشومانو سره چینچنی ماشومانو سره موږ وینو او روی چې دوی په انګریزي کې خبرې
کوي، بلکې دوی خپل ترمنځ اردو سره وایي کنه،
اردو سره وایي او له بچیانو سره انګریزي وایي. او پښتانه چې دي هغه که په کراچی کې میشته دي، هغه که په اسلام آباد کې میشته دي، هغه که هر ښار ته تللي دي، ایون که په خارجي ملکونو کې تللي دي، هغوی په پښتو کې خبره سره کوي، نو هغوی خپله پښتو ساتلې ده. نو له دې وجې هم د پښتو شمېره چې ده د ویونکو هغه زیاته ده، او د نورو غره کمه شوې ده، دغه رنګه د سندي غره کمه شوې ده، که څه هم هلته د رسمي زده کړو ژبه هم ده، خو بیا هم د سندي ویونکو
ډېره مننه محترم عارف تبسم صاحب او کور مودان، یو جهان مننه له تاسو څخه، ډېره مننه. ګل او قدرمن اوریدونکو، وخت سودی دی یو لنډې غونډې وقفې، له وقفې وروسته به راځو له پوهاند اباسین یوسفزي صاحب سره به خبرې کوو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره روان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونی سی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کتر مون اوریدونکو د روانو چارو خبرونه ته یوري بیا شراغلسته د پښتو نړیوال کانفرنس په حواله سره زموږ له پوهاند سره لیکوالانو سره له سړونکو سره خبري روانه دي لکه څنګه چې تاسو سید خیر محمد عارف صاحب او بیا له هغه ورسره عارف تبسم صاحب او تر هغه ټولو وړاندې چې تاسو له موږ سره واردل محترم حبیب الله رفی صاحب د پښتو ژبې په واده او هم په دې ټولو ستونزو باندې خبري وکړي او سره ځو د پوهاند باسین یوسفزی صاحب لوري ته چې د پښتو ادب ځلانده نوم دی د پېښور اسلامیه پوهنتون کې د پښتو څنګ مشر دی نامتو لیکوال شاعر او د دې ترڅنګ د ادبي هلو ځلو او ادبي غونډې جوړولو مخکښ هم دی. باسین یوسفزی صاحب ستړي مسې او په خیر علي ډیر مننه له تاسو څخه او هیله من یو چې په کوټه کې به وخت شته ریږي یقینا هم ډیر بریالي کانفرنس د خبرونو په حواله سره چې ورته ګوري چې کوم اطلاعات را روان دي او د کوټې خلکو هم ډیره زیاته لیوالتیا درته ښکارا کړي او ملمستیاوي هم کړي دي
او سبا دا سده چې دا نن دریم ورځ ده
بالکل
چې سیمینار روانو او په دې درې ورځو چې مونږ غاړو پوه شو دي چې دا درې ورځې څنګه تیر شوه سحر کینو مخام پاسو بلکې نیمه شپه پاسو او په دې دوران کې ډېرې ګټورې مقالې ډېر ښه تقریرونه ډېر ښه وړاندیزونه مخې ته راغلل او په ډېر ښکلي ډول کې د پښتو اکاډمۍ پټې ملګرو خیر محمد عارف صاحب او دابي پوره ټیم ډېر په اعلی رنګ کې دا سیمینار را جوړ کړی او زه ګڼم چې د دې په ډېرې ښه نتیجې راوځي ځکه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه پښتانه دانشوران راټول کړي وو د مختلفو سیمو نه راغلي پښتانه او بیا چې کوم د ناس زیغونو پاره کې غارېدن چې د سلور سو خو خلک زیدل او پاره کې د ودریدو زینو
بالکل یو پښتانه اباسین صاحب دارنګ کانفرنسونه چې کیږي آیا د هغه کلیوالو پښتونونو لپاره یا د هغه عامو پښتونونو لپاره کیږي چې هم په کور کې پښتو وایي هم په خپلو کې پښتو وایي هم په بازار کې پښتو وایي کله هغه خلکو لپاره هم دی چې د لر سبکونه وایي او بیا په خپل منځ کې یا په انګریزي خبرې کوي یا په اردو خبرې کوي یا په بل ژبه خبرې کوي هغه ته به څومره ګټه رسیږي یا په هغه باندې به څومره اثر ولري دغه کانفرنسونه
دا سید صاحب زدا غړم چې دا د ټولو پښتنو لپاره دی او هغه په وطن د نن دی په زمونږ په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی او که د نړۍ په هر ګوټ کې دی او که دوی پښتو د خپل بچو سره خپل کورنۍ سره وای او کنه وای د پښتو کار روزګار کوي او کنه کوي د دې ټولو خلکو لپاره دا کانفرنس مونږ غړو دا سیمینار مونږ غړو چې هغه د ټولو لپاره ضروري و بل دا چې مونږ غواړو چې په ټولو خلکو کې دا بیداری راشي چې هغه دا احساس وکړي چې د تعلیم لپاره د تعلیم لپاره د روزګار لپاره او د نصاب لپاره د مورنۍ ژبې نه علاوه بل هیڅ یو ژبه په کارول چې دی دا خیاري نه ده کوم ګورو نو چین جاپان جرمني فرانس ټول یورپ امریکای ترقی هم په دې وجه کړی دا مخپوړان دیم دا ستلی دي چې هغه په خپل ژبه کې بچو ته تعلیم ورکړی دی خپل ژبه د ګټي وټي وسیله ګرځولې ده نو چې کله دا سه قانون دي نو هغه مخپوړان دي تللی دي او چې چا خپل ژبه شاته مغرزولې ده او دا غي د ترقی او د پرمختګ د پاره کار نه دی کړی نو هغه ژبه ته ورکه شوې ده لکه د باچا خان قول دی هغه فرمایي چې کوم قام ته خپل ژبه سپک شي نو هغه قام سپک شي او چې د کوم قام نه خپل ژبه ورکه شي نو هغه قام ورکه شي
بالکل اباسین صاحب زب د دې خبرونه په مناسبت سره یو خبره درته وکم په کوټه کې تاسو یاست په کوټه کې د یو څنډه د ختیځ ولوري ته د سیمریا
آباد دی چې هلته هزاره ګان یعنی د هزاره قبیله وګړي اوسي چې په خپل افغانستان څخه راغلي دي او بیا دلته مشته سوي دي. د دې چې کم کاروبارونه دي د کوټه د خلکو یو عام تاثر هم دغه دی د لچ ورسي او د درتوای چې تاسو په فارسی باندې خبري وکړي د په پښتو باندې مکو یا په اردو ژبه مکو یو کبه ته په اردو خبرې کوي نو هغه وایي چې زمانه د زیا په پښتو خبرې ورسره کوي د زمانه د زه حتی چې ته مجبور کوي چې دی په خپل دکاندار دی او خپل شی در باندې خرڅي هم ته وایي چې د د په ژبه خبرې وکه. یعنی په هغه کې د دومره زیاته بیداری ده یعنی دغه یو مثبت ګام دی چې څوک باید د خپل ژبې د ودې لپاره دومره کار وکړي. ګڼي چې په پښتنو کې هم د خپل ژبې د ودې لپاره دومره زیات چې د کار کول پکار دي چې هغه بیدار سي. یعنی د لږ د کوټه د آبادی په حواله سره کوګوري هزارګان د لږ آبادی لري او د دومره آبادی پښتانه چې د لتر اوسه پوری خپل د ژبي د ارزښت او د ویلي په حواله سره د وینو په حواله سره هم تر اوسه دا هغه رنګ بیداری نه لري کوم چې نور خلک لري.
دا څه د سب چې هم دا هڅه چې کوم زمونږ دا یا د پښتو اکیډمۍ کوټې کوم منډه شروع کړې ده هم د دغې لړۍ یو کړی ده. د دې لپاره دا مونږ کوو چې په پښتنو کې نصاب شروع شي د پښتو په مارکیټ کې پښتو ژبه شروع شي د ګټه وټې سره تړون شي په نصاب کې پښتو ژبه. نو د دغه ماحول نه چې کوم بچی را پیدا کیږي نو هغه به هم دغسې د خپلې ژبې د پاره نازک جذبات لري کوم جذبات چې چینیان لري کم جذبات جرمنیان لري. که تاسو خیال کړی څو ورځې مخکې کتل نو پاکستان ته د چین مشر راغلی نو هغه چې کله خبرې کولې نو هغه په چینی ژبه باندې کولې او د هغې سره پښتون په شاته په انګریزي خبرې کولې او زموږ وطنوال چې دینو هغه په انګریزي خبرې کولې نو ما افسوس وکړ چې دوی ته دام پته نشته چې په خپل ژبه کې ویل پکار دي او باقي د ترجمه کیږي وروسته ژباړن لګیا دی وروسته ترجمان لګیا دی هغه په هغه ژبه کې ترجمه کوي په کومه کې چې هغه پوهیږي. نو په موږ خلکو کې دا بیداری کمه ده او په ټول پاکستان کې چې مونږ ګورو نو سندیان د ټولو نه بیدار دي بیا په دویم نمبر پښتنو کې دغه بیداری موجوده ده او د دې لپاره زه چې کله ادبي دنیا راغلم همدارې سلويخ خلک قابو کیږي په دې دوران کې ما خپل مشران لیدلې دي ټول چې هغه لګیا دي هغه مونږ پوي کړی یو زمونږ مخې ویلي د خپل ژبې د اهمیت د ضرورت او د افادیت په حق مونږ خبر کړی. نو دا تحریک چې د ټول پاکستان کې پښتنو د ټولو نه زیات په توندۍ او د دې وګد وخت نه چلول شروع کړی دي او دا سیمینارم د غی کړی دا وخت په وخت مونږ ته نتیجې مخې ته راځي. لکه تیر صوبایي ګورنمنت چې د مونږ د خیبر پښتونخوا او د امیر حیدر خان هوتی حکومت نو هغه اعلان کړو چې د عدنان تر دولسمه به پښتو د لازمی مضمون په توګه خوتل شي او دا به په ټولو سکولونو کې یعنی په سرکاري سکولونو کې هم په پروفیشنل ووکیشنل ټیکنیکل او نورو سکولونو کې هم او کالجونو کې هم خوتل شي. د غرنګ وجوده صوبایي حکومت چې د بلوچستان د هغه هم په دې لوري باندې ګامونه غسل شروع کړی دي. نو زه دا ګڼم چې د ټولو ژبو حق ته چې هغه ته دي حق ورکړ شي او د بچی لپاره د مورنۍ ژبې نه علاوه بل څه نشته. څنګه چې د مور پي د بچی لپاره لازمی دي څنګه چې په شروع کې ډېر موده د مور غېګه لازمی ده نو دغه سي خپل کلتور او خپل ژبه هم لازمی ده.
لکه څنګه چې تاسو ویل یوسف زئی صاحب چې خپل ژبه بيخي لازمی ده خو تر دې کانفرنس یو ورځې وړاندې د پاکستان سترې محکمې یو امر کړی دی چې اردو دی د پاکستان سرکاري ژبه وګڼل شي او په خپل زیاتره څېړونکو او په هان په دې نظر چې تحقیق کړی دی د بنگلاديش په حواله سره هغه وایي چې د بنگلاديش وجود هم په هغه روز باندې یا کان چې دی هغه په هغه روز باندې کشش ول سوچي اردو ژبه په هغه باندې مسلط سو. پښتو ته په خپل د پښتو اکیډمیانی چې دی یا علمی ادارې چې دی هغه د دې ته په کم نظر ګوري آیا دغه فیصله به تاسو چیلنج کوي چې پښتو ژبه یا د نورې چې کوم مورنۍ ژبه دی هغه هم دومره حق لري لکه څومره چې د نورې ژبه؟
زمونږ د سوچ او زمونږ د ذهن مطابق خو مونږ دا غنو چې د پاکستان 15 قومي ژبه دي اردو پنجابي پښتو سندی بلوچی مونږه داسې غنو او زمونږ سپریم کورټ چې کوم فیصله کړی ده نو دا غي سره مونږه تر دې ځایه اختلاف لرو خو تر اوسه پورې هغه فیصله په قانوني شکل کې په لیکلي شکل کې معنی ده کتلې چې کله هغه ول ول مانو زب اندازه ولګوم چې د دې نورو ژبو په حق لباندې دا غي د طرف او سلیک شوی دی سبې داریشته کنه
ها د نورو ژبو په حواله سره خو ها مهرباني وکړي
جی کچری یوازې اردو اعلانی او نور ژبو ته اهمیت نه ورکړي نور ژبې قامی ژبې نه ګڼلي نو دا باسه تش په صحرا کې یو غږی اردو بم به چرم د پاکستان قومي ژبه و نه ګرځي ځکه چې سندیان او پښتانه خو به دا چرم و نه مني او باقي قومونه هم رو رو د سندیان او پښتنو سره یو غږ شي او زه دا ګڼم چې دغه خبره و بیخي ناکامه شي په کار دا ده چې اردو زمونږ د پاکستان دننه د اوسیدونکو قومونو ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده خودلتا په پاکستان کې پنجابیان په وړاندې نمبر دي د شمیر په لحاظ دغه نه پس پښتانه دویم نمبر دي سندیان دریم دي او د غرنګ ته پنجابیانو کې مونږ وګورو او سرایکی ژبه ته بل کو نشاید چې اغه هم راکم شي دغه شمیره او بیا هم زدا غنم چې په پاکستان کې د مردم شماره مطابق چې کوم سر شمیره نشوي دا دغه مطابق ډیر غټ غټ شمیر دی د دې سلورو ژبو د غټو ژبو وینکو نو دا چې قومي ژبه و نه ګرځي نو چرې به هم اردو ژبه ته خلک هر کله و نه وای
نو تر دې کانفرنس مخکې د ستري محکمې هم دغه فیصله و آیا په دې کانفرنس کې په دې حواله سره خبره وسوه یا څه داسې اندېښنې څرګند سوې دي د لیکوالانو لخوا د پوهانو لخوا
بس دا سر چې په دې حواله ما خبر وکړه په خپل مقاله په دوران کې د وضاحت په توګه باندې دا خبر ما وکړه او بلچا دا خبر ته اشاره نه وکړي خو چې کله ما وکړه نو خلکو خوخه کړه چې را دا خبر ذکر ما وکړو چې د اردو سره سره د پاکستان نورې غټې سلور ژبې چې دي دا دي هم د پاکستان د قومي ژبو په هیڅ باندې وګرځول شي او په دې حق باندې تیر کال چې کله یو 8 فروری شو نو ډاکټر عباد یو خغله سېنیټر دی هغه چرته دا خبره یې سملې تر سوالې دا چې مورنۍ ژبه کې تعلیم شي نو بیا دا غې د پاره ماروی میمن محترمه چې دا غد کمیټې مشر شو او د قامی سملې یو سټینډینګ کمیټې جوړ شو هغه ته زمونږ د یونیورسيټي نه زولې غلې شو مو ماغې ته پریزنټیشن وکړو د پښتو په حق لو ټولر سره حقایق او ټولر سره خبرې مو ته وکړي نو هغه هم یو کار روان کړی دی نو هیله ده چې ان شاء الله د اردو سره سره به دا نور ژبې هم د پاکستان قامی ژبې وګرځي
او په خپل د پښتو د ودی د لپاره د سکپلند ټکو کې جواب راکړي د کانفرنس کې داسې یعنی د عملی اقداماتو په حواله سره کوم خبره منست راغلي
د پښتو د ودی د لپاره تاسو یادوي
بله
او سبدا سید چې مونږه سیمینار کې چې کومه خبره کوم قراردادونه وشونه په هغه کې مونږه په ظلمو باندې دا زور واچو چې هغه د کمپیوټر د لارې د خپل ژبې د پرمختګ د لپاره او د خپل کلتور د خورونې د لپاره چمتو شي مونږه په ټولو پښتنو باندې دا غږو کو چې ټول پښتانه د بیدار شي او هغه د خپل خزینه بچو ته خپل جون ته خپل مرمنو ته تعلیم ورکی او هغه د خپل ژبې په لیک لوست باندې خبر کی او د ژوند د نورو خاخونو سره د نورو څنګه سره د بلد کی د دې نه علاوه مونږ د مختلفو حکومتونو نه او د نړۍ نه د غوښتنو کړه چې زمونږ په سیمه چې کم سکولونه کم کالجونه وران شوی دي نړول شوی دي هغه کالجونه او سکولونه د بیرته راجو کړی شي او زمونږ بچو ته د تعلیم پوره پوره موقع ورکړي شي د دې نه علاوه مونږه چې په ټول پوهنتونونو کې مونږ چې د پښتو څانګه او د پښتو د ریسرچ مرکزونه دی پای کې پرانستې شي او کوم کالجونو کې چې د پښتو چوکې نشته الته چوکې پیدا کړې شي او چې کوم چوکې خالی پرتی دی هغه د ډکې کړې شي مونږه داموئل چیرې زمونږ بچی چې دی هغه ته د جدید علوم ورکړې شي خو د خپل ژبې په نصاب کې
ډیر مننه محترم اباسین یوسف زی صاحب چې تاسو راله سبا خبرونه کې مرا سره برخه واخسته
الله مخاطره
ډیر مننه له تاسو څخه قدر من اوریدونکو زده محترم حبیب الله رفی صاحب د محترم سید خیر محمد عارف صاحب او ور سره د محترم عارف تبسم صاحب څخه هم یو جهان مننه کوم چې راله خبرونه کې او له تاسو څخه هم مننه چې خبرونه ته غوږ واسطه زه د خبرونه کوربه نصیر احمد کاکړ سره له خپل پروډوسرانو عبدالوکیل خان او بختور شاه اجازه غواړم دا لا پمان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.